ستړي مشه دا مشاله دوه زمستاسو قربا سره لمومند په دې غړي کې ستاسو لپاره دوه اونځي خبرونه لرو سروي او د مشال مرکه
د مشال ریډیو سروي او ځوانانو غږ خبرونه یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خبرو
سروي د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمو او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په پنځو بجو اورېدلی او کتلی شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخې پر غاړه
د مشال په نوم
او نورې ادبي کلتوري او ټولنیزې خبرونې او خبري غړې هم درته لرو.
د اوس لپاره زموږ خبرونې د موبایل اپ لارې اورېدل شي.
تر هڅه مخ راځو د دې اونۍ سروې اونیزي خبرونه ته. اوریدونکو دا اونۍ مو په سروې خبرونه کې د ښځو د حقونو فعالې طایره کلیم سره خبرې کړې. طایره کلیم وای ځینې خلک د غرب جوړې ټولنیزې رسنۍ موبایل فونونه او نور شیان کاروي، خو چې کله د ښځو د حقونو خبره شي نو بیا هغه له غرب سره تړي او ښه ورته نه ګوري. سروې اونیزه خبرونه تاسې د سه شنبې په ورځ په ژوندۍ بڼه اورېدلې به اوس په تکراري بڼه اوري.
السلام علیکم، ملیحه امیر زاده یم. دا پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه اونیز خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه ما محروم کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
اوریدونکو کتونکو ستړي مشي پر دې هیله چې روغ جوړ بستی ملیحه میرزاده نشته دا غوی دغه خبرونه سروې زه مخې ته وړم. او نن موږ سره طایره کلیم د پېښور هغوی میلمانه دي، د دوی سره د دوی په ژوند او په لاسته راوړنو خبرې کوو. دغه راز بیا هم زه تاسو ته وایم چې څه وخت کې دوی دغه خبره ډېره زیاته مشهوره شوې وه چې په ټولنیزو رسنیو کې دوی دا خبره کړې وه چې ځینې پښتانه هغه د ویسټ ټیکنالوژي د غرب ټیکنالوژي موبایل فونونه دغسې ټولنیز رسنۍ هغه اخلي هغه استعمالوي، خو چې د کم ټکی سره د ښځو د حقونو سره که پرسکا دا خبره وشي چې په غرب کې ښځو او سړو ته یو شان حقونه ورکړل کیږي او باید دا په پښتانه ټولنه کې هم ورکړل شي، نو بیا پښتانه دغه خبرې ته ښه نه ګوري. یوه ورځ پاتې ده 2026 کال ته، نو د هغې لپاره تاسو څه پلان کړی دي هغه هم د ویډیو لاندې لیکلی شي. او طایره کلیم صاحب سره به په دغې هم خبرې کوو چې دوی څه پلان کړی دي. طایره کلیم صاحب به ستړي مشي څنګه جوړ سي تم خره
ډیره مننه پروگرام ته رابللو دا او دغه خبره تاسو ډیر د ښه وخت نه شروعات وکړو چې زمونږ ټیکنالوژي نه خبره شروع شوه او زمونږ د پښتنو معاشرې نه شروع شوه. نو زما او دا را روان کال زه ګورم ماته داسې ځان لګېدو چې آیا دا ټیکنالوژي هم په مخ کې روانه ده او زمونږ خلق په اے آئی ځینې خلق کوئی دادا سی دا ساڑی کا تیل دیدا وی لکه د دې جاګ بکینی او بیا هم زمونږ را روان دغه د دې چې سونه هم زمونږ د پښتنې خزی دی یا ځوانان دي دو په اے آئی کې په ټیکنالوژي کې مخکې لاړ شي. نو را روان کال زما هم تقریبا دغه پلانینګ دی چې زیات ته زیات په خپل هم دا اے آئی ټولز دی باندې کار خپل میز تکم او دې نه علاوه چې څونه ځوانان دي زموږ زنانه دي هغوی هم د دې استعمال زده کړي او رسایي
او دا هم د اوریدونکو کتونکو ته وایي چې د اے آئی یا د مصنوعي ځیرکتیا استعمال څومره ډیر دی په غرب کې. دلته کې د موټر نوالا تر د سټرالر پورې ماشومان چې پکې ګرځي تر هغې پورې په اے آئی باندې چلول کیږي. نو دوی ته که دغې لږ استعمال په اړه هم معلومات ورکړي چې د دې استعمال څومره زیات دی او څومره ګټور دی او پر دې سربیره تاسو به څه قسمه زده کړې کوئ په اے آئی کې؟
یو ډیره ښه خبره نوې یو کانفرنس کېدو هغې کې دغه کوله ایلان مسک چې په فیوچر کې به کار کول دا به آپشنل وي. لکه کسو غواړي هغه کار کوي او کسو غواړي هغه دی نه کوي. نو دی باندې ما سوچوم کوو بیا ما دا ابزرو کولم چې لکه اے آئی این ٹی ہوم خو بیا ما ته د دې پته ولګېده چې آیا د دې خبرې مقصد دا و چې کم کار به مخکې ما په درې څلورو ګنټو کې کوو یا په څلور پنځه ورځو کې به مې کوو، خاص کر رپورٹ لیکل یا چې دینو دغه شانتي نور ویډیو جوړول زمانه کار ته پاره دا اهم شیزونه دي، ریکارډینګ کول دا چې دینو ډیر زیات ټایم اخستو. دغه شان کچا به چټنی جوړول نو چټو ته بناستو، نو اوس چې دا کله ټیکنالوژي مخکې رااله نو جوسر او دغه شانتي ګرائنډر نور ډیر ډیوایسز راغلي. نو دغه ټیکنالوژي اوس په عام ګیجټس کې هم راځي، دا په ټی وی کې هم راځي، زموږ په کار کې هم راځي. نو دغه شانتي دا ژوند اسانه او د دې سره د زده کړې سره زما په کار کې لکه د لیکلو کار چې ډېر بوج به په ما باندې یا چې به ما تحقیق کوو په هغه کې به ډېر زیات زما وخت لګېدو، ځکه چې په زه یو کتاب پسې ګرځېدم یا زمانه مخکې ما ته بیا هم انټرنیټ اویلیبل و، زمانه مخکې خلکو چې کوم تحقیق کړی هغه ډېر ګران و، هغې به په لایبرری کې د هغې نه بغیر به کتاب ته رسائی نه وه، نو هغه آسان کړی دی. نو ما سره ظاهره خبره ده د دغه آسانتیا د وجې نه ما سره لکه فارغ وخت زیات شوی دی، خبره ده. او نور خلک دا اډاپټ کړي نو د دوی سره به هم زما خیال دی چې فارغ وخت به سره زیات او د خپلې خوښې کارونه به پکې کوي، لکه بوټونه به ور کوي، خیال ترې ساتي، چا سره به ماحول ښایسته کوي او خلکو سره به سخی خبرې اترې کوي.
او هغه ځوانانو پیغلو ته څه ویل غواړي چې خاص توګه ځوانان که تاسو وګورئ د خیبر پختونخوا د افغانستان ځوانان هغه عربو ته یا نورو هیوادونو ته خلیج هیوادونو ته هغوی ځي اولته کې دغه چې کوم واړه واړه کارونه کوي هغه به کېدای شي اوس روباټس کوي، کېدای شي هغه به اوس نور مشینونه کوي په AI چې کوم چلیدونکي مشینونه دي، نو دوی ته څه وایي چې ستاسو کارونه هم ختمیږي، تاسو هم خپل سافټویر اپډیټ کوي که څنګه؟
دا داسې ده چې زموږ خو زیاتره خلک د دې ملک نه بهر روان دي کنه، لکه مونږ ته بهر چې دي نو داسې ورک فورس کتی شي کنه، لکه او هغه هم ورک فورس نه چې کم ډیسنت کارونه دي یا ډیسنت لیبر دی پته نه لګي، دا خبره چینل د پاره مناسبه ده یا نه، خو هغه د فرسٹ کلاس سټیزن د پاره دي. او بیا چې کم زموږ ځوانان لاړ شي هغوی باندې خوالته د مزدورۍ کارونه کیږي، هغوی باندې هلته هغه کارونه کیږي کوم چې په سخت موسم کې کول هغوی خپل خلک نشي کولی. بل دا چې لیبر لاز ډېر زیات مضبوط دي نو دا هغوی حبونه ټول زمونږ ځوانان کچېرې بهر تلو په بجای د خپل سافټویر د خپل ملک ته اپډیټ کړي، لکه چې کوم د موبایل ریپیرنګ کار دی هغه دې لګوچېر د AI په ټول سره په موبایل ریپیرنګ سره ټیک ټاک کې جوړې ښه خبره ده، ډېر انټرټینینګ مټیریل جوړي خو د ګډېدو نه او د ګانو نه یا د هغې نه کلوونه مخکې د ټیک ټاک کاروبار نه استعمال په خپل ملک باندې انډسټري لګول وړې فیکټریانې لګول دا کم دی تپوسنا خلق دے ای نو کی ای ای ولا پاغه وخت جواب ورکړي. زما په خیال خپل ملک کې دا سند زیاتول دا زمونږ ځوانان لوس پکار ته ای ای باندې ځکلم کی خو خپل بیا کې چا ډیسنت جاب او ډیر ګټي تا د چا مجبوری نو بار وته دا مخ کې دا پوښتنه.
سم طارق کلیم صاحب پختنه دوه ډیر زیات دي او تاسو ما څنګه سریزه ویل غیب تاسو پختنه را پوزه کا بیغه پختنه په بل پختنه نو منغه خبرې بل خلاړې، خو بیا هم دغه کې بل لند پختنه دا څو ورځې مخکې هم ما دا خبره کړې و زمونږ دغه سي نه درځي زمونږه ښه پروډوسر صاحب ته زما خواسته چې دغه اواز دوی ته زمونږ نه ورځي دغه کې زه ګوتې ووایي دغه مسله کې او زه راځم فیسبوک ته چې په فیسبوک باندې څه روان دي، په فیسبوک باندې هم قادر مسید دغسې ډېری نور ملګري هغوی دا وخت زمونږ خبرونه ګوري او دوی وو چې ډېره ښه موضوع راوړې ده او ډېر ښه معلومات تاسو موږ سره شریکوي او پر دې سربیره زه بیا هم تاسو ته وایم چې موږ به کلیم صاحب سره د هغې په ژوند باندې د هغې په لاسته راوړنو باندې د هغې په کار باندې هم خبرې کوو او دغه راځه په فیسبوک باندې دا وخت ډېری ملګرو خپلې څرګندونې لیکلي دي لکه قدر مسید دا لیکي سلامونه وعلیکم السلام او بیا چې کوم دی نورو ملګرو هغوی هم خپلې پوښتنې او خپلې سرګردونه پرې خو دي هغه تاسو لګا شی به کې شریکو او موږ کوشش کوو چې د ملمنې سره هم اړیکا ټینګ کو موږ سره تایر کلیم صاحب دا وخت له پیښورا او دوی په خزو د حقونو لپاره مبارزه کوي د ماشومانو د حقونو لپاره دغه راز دوی چې کوم دی د ساينس او ټیکنالوژي په ارزښت باندې د هغې په اهمیت باندې مختلف وختونو کې پروګرامونه کړي دي دغه سي سیمینارونه هغه راجو کړي دي په هغه کې برخه اخیستې ده او څنګه چې تاسو واوریدل هغه چې موږ د 2018 لپاره هم پلان لرو چې په اي اي کې کوم مصنوعي ځیرکتیا زده کړه ده په هغه کې دا و چې زده کړې وکړم او بیا هم از تاسو مچ منګه کوشش کو چې د وسره اړیکه اټینګ کو او دا وخت محبوب کامریډ پښتین د سلامونه را لګلې دي او دا وجستا سي خبرونه اورم او دغه سي ډیر نور ملګرو سلامونه را لګلې دي او بیا به هم زما د خاص وي ک پرسکا د سلامونه پر ځای باندې تاسو پوښتنه وي یا تاسو دا هم کولای شئ چې دراتلونکو کال لپاره 2018 لپاره تاسو خپل څه پلان دي څه کول غواړي نو هغه هم د ویډیو لاندې تاسو خپل دغه څرګندونې لیکلی شي فیض الله نیکمل رحمت الله او دغه سي ډیر ملګرو دغه سلامونه را لګلې وو چې تاسو خبرونه اورم تایر کلیم صاحب زما دغه پوښتنه دا بیخي کلنټو کې جواب کوي مننه بوي او هغه دا چې اکثره زمنګا دغه سي د ملګرو سره خبرې کیږي تاسو وختي خبره کوله چې سخت سخت کارونه لپاره پښتانه زی نو دوی ته پکار دی چې کوم جدید ساينس ته ټکنالوژي دا دازده کی نو هغه سره زمنګا اکثره خبرې کیږي نو هغه کې ورځ یو کس ویل چې په قطر کې ک زما مور زده کړې کړې و نو کې دې شو چې ما وس یو خزې کې نوکری کوله ډېرې پیسې مې ګټلې ایر کنډیشن راته لګېدلې اوس په سړکونو کې راستم او ګټې ټکوما نو دا وخت په افغانستان کې د جنو په تعلیم بندیز د سمانه څلور کال او شو نوې کال شروع کیږي دغه هواد حکمرانانو ته څه پیغام لري نور چې کوم پښتانه دي دا غوي ته څه پیغام لري چې د جنو تعلیم د خزو تعلیم څومره مهم دی
دا افسوس خبره ده چې زمونږ سره یو جوخ ملک چې کم کې مونږ ډېر یو پروګرسیو ټایم هم کتلې دې زمونږ د مخ کې روانو او یو صدا حل دی چې خزي زلانه تعلیم نه نشي تلې جنګي نشي تلې نو د دې لپاره پیغام کول دا دی چې دی چې سونه هم د دې د زنانه آبادی د دوی ډیپندنس جوړي په خپل دغه باندې ملک باندې په خپل اکونومي باندې
بوج تاسو جوړي تاسو چې دا به بوج جوړ شي په ملک په اقتصاد باندې
بالکل دا په اقتصاد باندې بوج جوړیږي په دې دغه چې کم دا زنانه چې دي صرف د اقتصاد بوج نه لابه معاشي بوج هم جوړیږي ځکه چې دا مین دي کم چې د تعلیم نه دي خبر د نوې دور د تقاضو نه دي خبر هغوی چې کله سړی په کار او په ګټه پسې بهر وځي بیا د دین نه دی خبر چې آیا منصوبه بندي پکار دا یا سونه بچی راوړل پکار دي نو کدی یار لس بچی وی اغه تش سهار نواله د مخام ماسوتنه پوری د کور پکارونو کې اڑا مینو د ماشوم تربیته نشي دای بالکل روغ خبره کړي کچری د غزوان مور چې دا اغه پویا وا نو نن زما مور چې دا اغه خپل وسوتا سبق خي زکه چې هغه تعلیم یافته و نو هغه خپل مسوته سبق خي نو کومه دا غی لولې مونږه هغه نو کړی کو نو مونږ ډیر غټ سپورټ ته نو هغه خپل وخت کې هغه زما پلار سره د امرستم کړي چې جاب یې کړي کچري به حالات ضرورت رالو او داسې مسلسل نه دی کړي خو چې کله وخت ضرورت راغلی دی نو هغه ورته یو شانتي ولاړ دا لکه پکور کې چې یو رور بل رور ته درې دي دغه شانتي کاوی بیلو جداو نو هغه به یو بل ته وخت په وخت ریدل ککور کې وخت د کار راغلی نو هغه زما پلار کړی نو دا یو د تعلیم یافته کورنۍ نشانی ده چې کله دا زنانه تعلیم وکړي دوی د سړی بوج هم کمولی شي او دا ضروري نه چې دا د بهر وزي دا د نوکری وکړي دا هم ضروري نه چې دا د په یو ویسترن لباس کې تعلیم نه لاړ شي د تعلیم لارې خپل کلتور کې ده نه اوم راوتی شي جو ما سکولونه دی آبادی او په ورکو کې د ځخه چې لا اکسپټنس نه دی راغلی خلکو نو زده کړه خو د قران تعلیم هم دی هغه لبم بار راځي یا ولا کوټه استادانو لګي خو دا بلکه زیاتی وی در روان کل سره چې دونه غټ ان پړه شره چې د نوی ته پکور باندې ناشته
سم تیرې سبا دا راته وی چې تاسو خپل څومره زده کړی دی ابتدایي زده کړم کم ځای کړی دی او بیا دغه سکه پرله پسې توګه کالج هم کم ځای کې ویلې یونیورسيټي هم کم ځای کې ویلې دا مننه به ډیر زیات
جی دا زما زبر د دینه مخ کې هم خبرو کم چې زما تعلیم په مخ کړي په خار کې دی زما پیدایش هم د خار دی او بیا دا ممکن شوی په دې چې زما نکاح د کلینا تو تکان زمونږ کلی دی په ملکن کې نو پاغی نه چې کله کډه راوچت کړه چې داغه بچی تعلیم کی ځکه چې په کلی کې هغه په استاد واغه نور په ووم پورې په الکان سکول کې په سبق وی نو بیا نور ورپسې خلکو خبرې کولې چې یاره دا ته سکی ستا داغه مشرور وجه دا سکی دا په دلونو باندې ته دلته تعلیم کې سکول ته بوزي نو هغه ریټایر شو هغه سره هغه پاور هم ختم شو نو اصلونه چې مشرې وي هغه خو واده کړی د بقایا بچو لا زامن الله او نور له تعلیم د پاره کډو څه تکړه کلی نه رالو هری پورته انت بیا زما چې سونه تروریانو ترونو مې سبقونه وي پلان مې وي بیا مونږ په خبر څه چې زما پلان جاب د پاره رالو شفت شو زه پیدا شوم نو ما بیا خپل تعلیم زیاتره په پیښور کې بیا چې کله باغ فیډرل سرونټو نو مردان کې مونږ ډیفرنٹ ٹرانسفر شوې سواد کې مې ویلې په خپل کلی مې بیا یو نیم کال دوباره په سبق مې وې نو ما اته سکولونه بدل کړی ځان مې شخان بیا مې اګریکلچر یونیورسټی نه سبق وې او امینا ډیگری کالج نه مې هم خپل ایف ایس سی چې واغ وکړه تعلیم ما پیښور کړی او جی اول ټول
پدغه هم لګرنا واچوي تاسو نک دغه قدم پورته کو خپل سیمه خپل کله خپل علاقې پری خو دا سر د دې لپاره چې په لونو باندې سبق وای دا څومره احسان کو په تاسو باندې پدغه ټولنه باندې پغه خلکو باندې د کوم خلکو د کوم جنو د کوم ماشومانو چې تاسو خدمت وکړو موږ تاسو کار څارو
بالکل دا داسې وای چې داغي مګ ټول عمر احسان مند پدی چې خپل کلی پر خاطر ډیر ګران خبرې او زمونږ هغه خاندان اوس هم هلته دي او اغي د داغي د وجې نه زما ټول تروریانو سبقونه وي داسې په یو خاندان کې هم چې تجاري په هغه وخت نه ټول میټریک یا اف اے کړی یا داسې داغي نه پس چې زما ټول ترونو هم سبقونه وي ټول نوکریاں کوي او بیا دا چې د خیر کې ګړي کارونه هم کړی دي نو زویم چې خو زما په خفغان په یو خبره دی چې زما نیکه په دې مجبور شو چې هغه کلی پرې خو دو او وغیرہ وته او هغه اپورتونټی چې کوم ما ته په خار ملاویږي زه په خار باندې زبویم ازادي مشته زبویم دلته سبولتم شته خو دلته زما پہچان آشا نشته چې څنګه به زما په خپل کلی باندې زما حجره جماعت مضبوطیا نشته زه وایم چې زموږ په کلی پاتې وو او زما نیکه سره دا مرسته خلکو کړې وي چې سوشل یا خلکو نه وي مجبور کړی چې تخپل لور د هلکانو په سکول کې ولې لا کې ځکه چې هلته د جینکو نه نو زما خیال دا دی چې دې علاقې د غسیمې به ترقي ډېره کړې وه لکه دا لس بچي وو پنځه لونه پنځه زامن نو دې سوچ کوي چې دې لسو واړو په یو ځای باندې دې کلی لسه کړي نو نن به د توتکان نقشه هم بدله وه خو په یو بیا په د ماجر یو قسم به وته ووایو په هغه وخت کې لکه ډېر لرې راتګ هریپور ډېر لرې وو نو احسان په مونږ کړی زمونږ جنریشن یې بدل کړی خو کلی نقصان کړی دی
دغه هم زما ځین ته پښتنه راځي ک تاسو یوازې تاسو نه کنه بلکې هغه ټول کلی هم دغه سکړې په خپل بچو باندې په خپل لونو باندې سبق ویلې وي نو دا به څومره بدلون وي او دا هم پښتنه را پورته کیږي چې ولی کلی کې یو قوانین دي یو سوچ ته یو خبره ده په خار کې بل ده په خار کې خلک تعلیم کوي خلک آزاد توګه باندې سکولونو ته ځي تعلیمي ادارو ته ځي روزګارونو ته ځي په کلو کې ولی نه ځي ولی دا فرق نه ختمیږي تاسو په خیال باندې کلن په کې جواب کې مننه به یو بخې پښتنه زیات دي
نه خیر دی څه خبره نه ده چونکې زما په پوهه ډېره روسته راغله زه به وایم دا پوهه عمر سره راځي لکه دا نه ده مونږ به اول وی چې دا یو د سټارټ نه دا یو ډیوایډ دا نه چې خلکو سبقونه نه دي ویلي هغه خلکو ټولو سبقونه ویلي چې ځمکه لرلې وسې لرلو هغه خپل زامن او لونه ټول بهر لیدلي لکه هغه خپل باندې نه دي تللي خو مونږ چونکې ښه قسمت به وایو بد به وایو زمونږ ډېرې زیاتې ځمکې نه وې مونږ لکه چې سونه وې هغه د شاملات وې او سړی ډېر هغه شانتي جنجو نو جماعت دغه به زیات ساتل نو هغه په هغه وجه باندې دانه چې په کلی خلکو سبقونه نه دی ویلي زمونږ د کلی نه خخه پولیټیشنز خخه ډاکټران خخه سی ایس ایس آفیسرز دا هم راغلي دي هو هغه ټول خلکو پکلی ژوند نه دی کړی هغه ولی نه دی کړی ځکه چې پکلی باندې هماغه کنزرو څوک چې پوهی وو هغې خپل بچی ویستی دي خو بیا هماغه خلک هغه پاور او کنټرول دپاره په هغه ځمکو باندې ناست دي که چېرته په ځمکو باندې دا رول راغلی دی چې یاره د دې ځمکو د ډیوایډ د پاکستان په ایډمنسټریټیو لا باندې وشي نو هغه انتظام یا نه دی منلی یا پوسټ کړی دی او په هغه کې بیا د خلکو ایکویټ ایکول یا برابر دغه نه دی شوی نو دا لکه یو حقیقت زموږ کې دی تاسو سوال جواب سم نه یو حقیقت
نه نه بالکل تاسو جواب رااله او موږ سره بس شپږ منټه پاتې دي نو که تاسو ماته صرف دا وایئ چې تاسو د کم وخت نه د ښځو د حقونو لپاره کار کړی دی نور تاسو څه څه کړی دي که د ګوتو په شمیر راته ووایئ د کم وخت نه څونه موده کیږي
تقریبا ما د شاته یولس کالو نه د زنانو د حقوقو لپاره زیات تر چې ما آواز اوچت کړی دی نه مخکې به هم څه لږ ډېر ما کار کوو ځوانانو لپاره د ریپروډکټیو هیلت رائټس او سیکشوال هیلت رائټس باندې خو بیا چې باقاعده طور سره ما یولس کاله کار کړی دی هغې سره سره مې خپل یو اداره مې چلولې ده ان لایټ لیب په نوم باندې بیا خیر هغه ما بیا پرېښودل ویمنز ایونیو یو فارم دی هغه ما چلولې خو د ادارو نه زیات چې ما کم کار زیات زوی ما کړی دی ما همیشه چې کم پروجیکټس کړی دي هغې نه خامخا زنانو ته څه ملاو شوي د ګټه هغې کې د عدالتونو سره کار ما کړی دی د هغې نه علاوه ما چې کم کمپینز رن کړي دي نیم د ریپیسټ هغه زما سره ته ډېر نږدې کمپین دی په هغې کې مونږ بهر په کوسکو کې په پېښور کې تاسې د تبلیغ په سټایل باندې چې مونږ خلکو سره دا دعوت مو ورکوو چې که تاسو ته دا خبره ښه لګي نو تاسو زمونږ سره شئ او زمونږ په کوسه کې چې د کوم کس چې دی هغه ریپ کوي هغه د چا عزت پامال کوي نو د هغه کس نوم بالی هغه به نه شرمناک کوي چې چا سره زیاتی شوی دی ځکه چې هغه ماشوم یا زنانه یا هلک هغه کوسی ته خپل کار وتی او دغه شان دی هغه په کور کې هم محفوظ نه دی خو کله چې دا زیاتی د چا سره وشي نو هغه کس زیات یادیږي چیرې د سره وشو او هغه تورن کیږي او هغه بیا کلی پریدي دي خو هغه کس کم چې تاسو خاندان کې بکینی پاسي تاسو په اجره جماعت کې بکینی پاسي ډیر پکې مليان مو باندې مونږه په سټریټ کې ځوړن کړه چې تاسو دا وګورئ چې تاسو مدرسو ته ماشومان لګي هغه ماشومان آیا محفوظ دي کنه دا صرف تاسو د خاموشۍ د وجې نه غیر محفوظ دي نو دغه کمپین ما یو کال چلولې ما سره ډېر زیات ملګري وو فواد پیرزاده او ما سره هغې نه علاوه حنیف دریاب ودو بدا ټول ملګري
نو ستاسو دغه کمپین څومره کامیاب شو دغه کمپین څومره کامیاب شو او اوس هم دا وخت تاسې میندې او پلرونه اوري هغه ته څه پیغام ورکول غواړي چې دوی څنګه دوی ته معلومې دی شي چې د دوی بچي دا وخت د جنسي زورونو سره مخ دی هغه د سیکشوال هراسمنت سره دا وخت مخ دی کېدای شي هغه خبره نشي کولی کور کې څه داسې علامات دي څه داسې خبرې دي او مور او پلار ته څه کول پکار دي ستاسې په خیال باندې
کامیابي ناکامي خو د نو دغه کامیابی خدا د ژوند د ټای والا دکان کې خبرې کړي په بازار هم کړي خو پیغام زدا ورکول غواړم چې وخت هم لندې چې کله دا ماشومان وی یا د زنانه وی تاسو به وګورئ د پیرنټس لپاره د مور پلار لپاره چې تاسو یو رشتہ دار کور ته راشي نو دا ماشوم به سلام لنه راوځي خاصه به دا ماشوم ټیک ټاک وي خو دې به سلام لنه راوځي هغه کس ته هغه زنانه ته یا هغه نارینه ته د کشانتې کساسو سوق زنانه وی هغه به وایي چې یاره د فلانکی کرن نظم یا کتا سو سکار للی گئی هغه به یری بیا په بهر نه زی نو دا ټول داسې علامات دي چې موږ خو ماشوم سره دا خبره نه کوو چې لکه دا خا زیده لاس ورولل څنګه دي تاسو له سوق لاس در دی شي ځکه چې اول مې ماشوم ته ډیر د تربیت ضرورتي جامې وته مو پلان بدلې لامبای مور پلان نو هغه ریسټرکشن به مور او پلار به لګی چې سوپ به لامبی سوپ به نه لامبی دا به د دې ځینه شروع کیږي چاته اجازه دي چاته نه دي اجازه خبره راړه چې صرف مور پلار لامبی دي نه زیاتې بل چاته کې ډیر زور شي نو نیا ته دی باندې شي خو لکه نوکر په لاس لامبول دغه شانتي یا تر ماما په لاس باندې لامبول ترور په لاس دا خه د غنې دی حالانکه دا دین خو د دین دا ټول کیسه دراوتی بیا چې کلا جمعات ته ځي تاسو کول چې چرته استاد ولا یا اسکول ته ځي استاد ولا لاس خو نه وړي یا داسې څه خبره چې نامناسب وي، نو دا به ټول په زما خیال کې ماشوم ته کانفیډنس او دا چې کمپیوټر ساينس دي لکه کتلې نشانیانې دي چې هغه د تخکاری خو هغه بس دغه ستوري وایي چې څنګه څنګه ماشوم سره شوي دي.
سمه تایرا کلیم صاحب، دا هم راته وایي چې تاسو د دغه کار نه علاوه نور مطلب جونه به دا وخت ستاسې غګوري هغوی ته څه ویل غواړي، تاسو دا څومره پروجیکټونه دا څومره کارونه دا څومره زده کړه کړې ده، نو دې لپاره تاسو ځان تازه ساتلې په سپورټس هم ځان تازه ساتلې دی په موسیقۍ باندې فلمونه ګوري نه ګوري، دغه هم لنډو کې صاحب کې مننه به وي.
ما بالکل زما مور چې دنو هغه هم بي تم کریډټ زما پلان تم زیږی به شوق لرلو موسیقي سره مونږ واړو مونږ ته بیگا نه هغه ټایم کې ویټي خیبر راغلو، نو زما تربا غنی خان اورې دو ډیر زیات او زما امر پلار بدا همایون خان زی کفریدی د دوی غانې پیډی اورې تل، نو هر قسم زوق بیا زما مور چې دنو هغه پښتو دری پبلش کتابونه هغه د شاعری لیکلی او ډاکټر روشن کلیم او داغي کافی غزلې ویلې کیږي لوکل سنگران وای ماما مم شاعرو، نو په دغه وجه خو به زویم چې زما روح ډیر ژوندې دی او زه چې دی نو میوزیک موسیقي ما اورم شاعرین خو هم فلمونه هم ګورم او زیات تر شوق مې دا ساينس فکشن او داسې قسم فلمونو سره دي، ځکه ما کتلي چې کوم شي په ساينس فکشن کې خي هغه یو څو کاله پس رښتیا شي مونږ ته هغه جادو کوي مونږ ته هغه داسې
اوس سوپرمن دی، نو اوس دا فلاینګ جاکټس جوړ شو
فلاینګ جاکټس جوړ شو او میټریکس نو اے آئی رالا داغی نا پاورفل رالا دغه شانتي کچرته د مارس ټریپ او دا سٹار وارز په ټولو ډیر کتل، نو په سپیس کې وار غمال کړي لکه ټیکنالوژي مخکې روانه او ګریټ ټیکنالوژي مایند زوم آی تھنک دی فکشن انسپایر کړي دي، نو خیر دا زما داسې یو پرسنل چوایس دی.
سم موږ سبا یو منټ پاتې رہے یو منټ کې څه ویل غواړي چې یو انسان داغه د ژوند مقصد څه کې دی شي لکه مطلب څه ول غواړي د تایرا کلیم د ژوند مقصد څه دی د ځان د پاره د نور د پاره؟
زما ما تا اکثر خلک دا وایي زه به دا په دې کې وګورم مچ ته ټول دنیا نشي بدلولی، خلک به بدوم کوي او کله سو کوئی خزو ته قصور دی سو کوئی تاسو د سره خزو د حقونو خبرې کوي، خو زما د ژوند مقصد دا دی چې زه کله پورې ژوند یم کم از کم زما چار چاپیره زما سونه پروگزیمیټی دا کاغذ شل کسان دي زما چار چاپیره او کاغذ دو سوه کسان دي چې زه دا هغوی په ژوند کې بدلون راولم او زما د لاسه چې هغوی سره سونه ښه کېږي او دا هغوی که ژوند ښه کېږي که زما مور پلار خو ورونه پرایورټی دا هغې نه پس بیا زما ملګري بیا کولیګز دغه شان زما گاوند، نو دې کې چې زه کم کار کوم چې هغه سیف سټریټس وي سیف هاوسز وي په حقوق باندې پورا زنانا پویا هم وي او په سړو باندې هم د کار بوج کم وي او هغوی هم ژوند ایکولی انجوای کولی شي او خوشحاله خاندان وي.
سمه ډیره زیات هم مننه زموږ غوړی تاسو نور هم ډیره خبرې کو ډیره پښتنې پاتې شوې خو زموږ د خبرونه وخت پوره شوه دی نړۍ مننه د وخت را کول
ډیره مهرباني ډیره
نلا پامان اردن کو دا موږ سره ل پیخورا تایرا کلیم مدنی پالا دا د خزو د حقونو پارا د ماشومان د حقونو پارا دوی مبارزه کوي، تاسو څنګه واردل د شاوخوا یو لس کال رئیس دی په مختلفو پروژو چې د سره تړلې دي په غی باندې دوی کار کړی دی، هم دې سره د سروې خبرونه پای تر رسیدي خپل کوربا سره لمومند اوس با پروډوسر اسحاق میری او پلوشا سحاق ته اجازه وکړي د الله پامان خو وختونه.
سول کروپ چنگ
اردن کو دا مشال لړیو دا زمستاس کوربا اسر الله مومند سروې اونې خبرونه تاسو واوریدا وس راځو یو بلی اونې خبرونه ته د مشال مرکی ته په دې خبرونه کې مو ډاکټر محمد آصف حبیبي سره خبرې کړې دي. محمد آصف حبیبي د افغانستان د بغلان ولایت ته د محل په جرمني کې د مصنوعي ځیرکتیا ملي ادارې له څیړونکو څخه شمیرل کیږي. نوموړي د مخابراتو او 5G ټیکنالوژي په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او هلته په جرمني کې د یو پوهنتون استاد دی. ډاکټر حبیبي وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې د 5G ټیکنالوژي راتګ د مخابراتو، اقتصاد، صنعت، روغتیا، ترانسپورت او حتی د خلکو د ورځني ژوند په ټولو برخو کې انقلابي بدلونونه رامنځته کړي. د پوینا 5G یوازې د انټرنیټ د چټکتیا نوم نه دی، بلکې د نوي صنعتي دور بنسټیزه ستنه ده. د په خبره پاکستان او افغانستان کې ټیکنالوژي په څنګه کې ډیر کم کار کیږي او همدغه وجه ده چې په نورو هیوادونو تکیه کوي. د ویل چې باید ځوانان ټیکنالوژي زده کولو ته پام وکړي. د امریکې کوربا ګلیاز دی
د مشال مرکه.
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبې، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال رادیو لاره.
د مشال مرکه. د مشال رو قدرمنو کو په مشال مرکه کې ستاسو کوربا غلا یازم څنګه تاسو ته معلومه ده. په مشال مرکه کې منګه د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو. د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی له خلینه اورو. نن را سره د پښتنو سیمې یو داسې ځوان دی چې په جرمني کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي او 5G یعنی تاسو ودا اوریدلی چې 5G او 4G په دې کې PhD کړی دا. هلته په جرمني کې په فرانکفورت ښار کې په یو پوهنتون کې پروفیسر هم دی او اوس د جرمني د ملي ادارې سره مصنوعي ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټیلیجنس کې د څیړنکار په توګه هم کار کوي. نو را سره محمد آصف حبیبي را سره ملمه دی. آصف، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیر زیاته مننه کور ودان ستاسو بلنې څخه. خوشاله یم چې تاسو سره په دې مرکه کې ګډون کوم او تاسو د رادیو لاري څخه ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه آصف، تاسو دونه وخت وستلو. کله شانه زمون قدرمن اوریدونکو ته وایي تاسو کوم سیمې سره تعلق لرئ او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه ترلاسه کړې وي؟
زه اصلا د افغانستان په بغلان ولایت کې زیږیدلی یم او هلته مې خپلې لومړنۍ زده کړې ترسره کړې دي. له 12 سم څخه په خپل کلي کې له ښوونځي څخه فارغ یم. بیا له هغه څخه وروسته مې د کابل پوهنتون کې داخله وشوه. د کابل پوهنتون کې د څانګې مې لوړې زده کړې وکړلې او خاصتا د الکترونکس کې د برق انجینرۍ او د مخابراتو. وروسته د کابل پوهنتون څخه فارغ شوم. البته هم د کابل پوهنتون څخه په اول نمره زه فارغ شوم په خپله رشته کې، له خپلې هغه کې ده، په خپله برخه کې او په خپله فاکولته کې. بیا مې له فراغت څخه وروسته تقریبا یو 3 کاله په یو نړیوال شرکت کې د ټیلی کمیونیکیشنز یا د مخابراتو په برخه کې پریکټیکل کار کوو.
عملي کار کولو ته لکه پاغم
هلته مې دغه په 3G باندې هغه وخت کې چې ما کار کاوه 2012 څخه تر 2014 کال پورې موږ هلته په 2G او په 3G باندې کارونه کول. نو دغه 4G او 5G او 6G اوس دنیا کې کارول کېږي په دې باندې. دا هلته لکه دا ټیکنالوژي نه تر هلته نه. نو تقریبا ما 2-3 کاله له 3 کالو پورې په 2G او پښتو ژبې باندې کارونه کول او کله چې عملی کارونه او هغه وظیفه مې خپل پایته ورسوله، ځکه ما په پراګ کې د چک جمهوریت پایتخت کې په یو پوهنتون کې داخله وشوه د یو سکالرشپ له لارې څخه. نو بیا 2014 کال کې زه پراګ ته راغلم. چک جمهوریت کې مې د مخابراتو په برخه کې ماستری وکړله او هغه څخه کله مې چې ماستری خلاص وسوله، نو د ماستری له خلاصون څخه وروسته بیا د جرمني د فرانکفورت ښار سره نږدې یو تخنیکی پوهنتون ده. البته دا تخنیکی پوهنتون د جرمني له ټاپ 10 یا له تر ټولو خو لسو پوهنتونونو په منځ کې یو ښه تخنیکی پوهنتون ده چې هلته ما د پی ایچ ډی فیلوشپ ترلاسه کړ. نو 2018 کال کې بیا زه جرمني ته راغلم. نو تقریبا دا نهه کال کېږي په جرمني کې ژوند کوم. په یو پوهنتون څخه مې څو موده وړاندې هم فول ټایم پوهنتون کې تدریس کاوه، کار مې کاوه او درس ټیچنګ مې کاوه او د ټیچنګ تر څنګه مې خپل پی ایچ ډی هم کوله. نو دا دوه وظیفې وې چې ما دا په جرمني پوهنتون کې مخته وړلې.
او اوس تاسو خپل چې کوم په جرمني کې د فرانکفورت سره نږدې یو خارګوټي دی پاغه کې پوهنتون کې هم تاسو درس ورکوي او ورسره د ارتفیشل انټيليجنس چې کوم د جرمني د ملي ادارې نېشنل اداره د اغه سره هم د سړن کار په توګه کار کوي.
او دقیقا دا کله چې ما پی ایچ ډی پوهنتون سره پای ته ورسېدل، نو ما پوهنتون ته وویل چې زه به یوازې د ټیچنګ لپاره راځم، نور کار به زه غواړم. د جرمنیانو یو ملي تحقیقي مرکز دی چې هغه ته د جرمن ریسرچ سنټر فار ارتفیشل انټيليجنس وایي، د مصنوعي ځیرکتیا ملي مرکز ده. نو هغه ملي مرکز سره زه کار کوم، د یو سینیئر ریسرچر په توګه.
یو ځانګړتیا موږ لږ قدرمن اوریدونکو خبر کو چې د پښتنو سیمو کې کتا کوم زما په معلوماتو کې لګ غوي دا اضافه وکي چې تاسو په خپل هغه کې لومړی ځوان یې چې تاسو په 5G او 6G دې کې لوړ زده کړې ترلاسه کړې دي. اوس په پوری خو ما ته نخ کاری چې موږ د مخینه سوق د ستیر شي چې هغه په دې برخه کې دغه کړی او بیا په نړیواله توګه معنی په بهر کې هغه درس ورکي په هونتون کې.
دقیقا زه فکر کوم زمونږ په پښتنه ټولنه کې ډېر زیات کم خلک دي. ډېر ما تر اوسه ډېر زیات د ګوتو په شمېر پښتانه لیدلي چې هغوی په دې برخه کې پوڅېړنې کړي دي. البته تر باشلر او ماسترز پورې زده کړې ډېرو زیاتو پښتنو کړي. په کوزه پښتونخوا، په بره پښتونخوا کې ډېر اکثریت ځوانان سره زه ډېر نږدې شناخت لرم چې هغوی دغه برخه کې
ځانګړي توګه په دې برخه کې چا کار نه دی کړی.
زه فکر کوم زخت زیات شمیر کم ده. او زه خو یاد کوم تاسو سره زه فقط یو درې یا څلور نور پښتانه پیژنم چې هغوی ډېر زیات محدود کار کړی ده. نو ما هم دغه برخه ته خپل کار وویل او په کې مخته لاړم. تر اوسه پورې الحمدلله کار کوم او محترم یم.
له بغلان تر پراګ او تر پراګ بیا جرمني، نو دا اسف کلک وګورو، نو دا یو ډیر لوی اغم لري. کم اغه کړهون ته تیر شبی، کم اغه پړاون تیر شبی چې ته دې مقام ته راورسې.
ما خو ډیر
اخو ډیر وکسي و ډیر خو دسي
چې کزه پلان ټوک کټاسته وایم غربت. یعنی ما له زخه زیات قربت سره لاسو غریوان کړی. په ډیرو وختونو کې ما سره مالي امکانات نه و چې فرضاً خپل ملګرو یا خپل دوستانو په منځ کې ما یو ښه کالی درلودلی، یو ښه برانډ بوټونه مې درلودلی، یو ښه برانډ عطر. یو تر ټولو سخت مشکلات څخه زه سره لاسو غریوانو هغه مالي مشکلات. او دا مالي مشکلات یو لوغو هغه څخه و چې زه په ما فشار او چې زه باید نورم زحمت وباسم او لو خلکو سره چې دغه امکانات لري هغوی سره ځان برابر کړم. بل د مالي مشکلات تر څنګه دا چې ډېر زیات به یو څوک زحمت وباسي. یعنی تاسو فکر وکړئ چې یو څوک په افغانستان کې چې څلوېښت نه دغه 50 کاله کېږي تقریبا چې جنګ ځپلی هېواد ده، څوک هلته هغه ابتدایي صحي امکاناتو ته لاسرسی نه لري، تعلیمي امکاناتو ته لاسرسی نه لري. نو له هغه څخه هلته جرمني کې او په جرمني په ملي مرکز کې د دندې پیدا کول او دلته تحقیق کول ده زما په نظر یو ډېر سخت کار ده. یعنی هر څوک دې هیلې لري خو دغه هیلې ته رسېدل زحمت غواړي. شپه ورځ ما زده کړې کړې دي، شپه ورځ ما بي خوبياني تېرې کړې دي. ما پر ځان ډېر زیات فشار راوستی، حتی د دې حد چې زما ته صحي ستونزې پیدا کړې. خو ما هیڅکله خپل هدف ته د رسېدلو هغه لاره نه ده پرېښې.
هدف مو تر لاسه کړل. قسم ډیر کار پاتې دی، خو داسې دی چې داسې ځایونو کې د پښتنو ځوانانو شتون یا موجودګي د ټول ټولنې لپاره یو ډیر د فخر او ویاړ خبرې. اسف یو ګلشن د مالو او د دمیر صبح بیا خبرو ته ادامه ورکو.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوک غاګ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
د دمیرستو د آصف حبیبي سره خبرو ته ادامه ورکو. آصف کله تاسو په دې کار باندې اوس مونږ خبرې وکړو، په دمه له مخکې مونږ خبرې وکړلې تاسو څنګه ژوند کار او کړاوونه او دا غنه تاسو راووتئ خپل د جنگ ځپلي هیواد د 50 کلونو جګړې چې وهلې دي، که اوس راشو د ټکنالوژۍ دغه مو څنګه غوره کړله، خوښه کړه په خپله خوښه راغلی وي او که نه څه تشویق کړي وي څه شی؟
زه ټکنالوژي ډګر ته په خپله خوښه راغلی یم، ځکه زما ټکنالوژي ډېره زیاته خوښېدله. زما هغه وخت کې چې زه ډېر کوچنی وم له کمپیوټر سره مې ډېره زیاته مینه درلودله. ما دا هیله درلوده چې زه د کمپیوټر په یو کورس کې داخله وکړم، خو بدبختانه هغه وخت کې دومره مالي امکانات له موږ او زما له کورنۍ سره نه وو چې د کمپیوټر دې په کورس کې یا ماته د داخلي امکانات برابر کړي وای. نو دا زما هیله وه، او کله چې د دولسم سمنه زه رافارغېدلم نو هلته خو په افغانستان کې مونږ د کانکور امتحان لرو چې د کانکور د امتحان له طریقه به ته پوهنتون ته ځي. نو کابل پوهنتون په افغانستان کې تر ټولو ټاپ پوهنتون ده، او هغه کې د انجینري په پوهنتون کې داخله په پنځه کې یا فاکولته کې داخله اخیستل دومره وړه خبره نه ده. بیامالته د انجینری په پنځه کې همدغه د مخابرات او د ټیلی کمیونیکیشنز انجینرینګ په برخه ما انتخاب کړ، او اول انتخاب یې همدغه ټیلی کمیونیکیشنز، او شکر ما خپل اولنی انتخاب ته وټاکل شوم، او دا زما د خپل خوښي انتخاب وو، او خپل خوښي مې د خپل فیلډ ټاکل
شو. څوک باندې تاسو راغلي؟ خو مونږ حبیب آصف د خپل د پی ایچ ډی په اړه مانی چې تاسو لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي، د دې په اړه رمانی را سره خپل دغه شریک کړي، تجربه را سره شریک، خپل خبري خاطرې را سره شریک کړي چې دا په کومه برخه کې کړې دي. اکثر مونږ اوریدونکو چې دی هغه په دې معنی خبر دی چې را 4G نشته، هغه په دې معنی خبر دی چې 4G صرف انټرنیټ لپاره او د موبایل انټرنیټ لپاره کارول کیږي. نو تاسو په دې معنی تاسو لوړ زده کړې ترلاسه کړې دي، نو کله اوریدونکو په دې معنی تاسو خبر کړي چې دا د دې شي
اصلا دا 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 4G 3G او 5G او 6G دا د انګلیسي یو ټرمز ده، چې دا د مثال په توګه کوم چې 4G دا اصلا فورث جنریشن یعنی څلورم نسل د ټکنالوژي، 5G اصلا فیفث جنریشن او یعنی پنځم نسل، او 6G سیکست جنریشن. اصلا په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې دا 2G او 3G اوس لمنځه تللی دی، هغه ډېره زړه ټکنالوژي وه. خو په ځینو شاته پاتې هېوادونو کې اوس هم شته، اما اوس چې ډېر زیاته رواج ده، هغه د 4G ده، 5G ده او 6G خو تر اوسه کار پرې روان ده، هغه بازار ته نه ده راغلی. نو د دغه 4G او د 5G د ټکنالوژۍ د دوی هدف دا ده چې په 3G کې او په 2G کې به موبایل یوازې به SMS تاسو لیږلی شو او یا په ټلیفون کې مخابره کوئ شي، یا په دې وروستیو کې په 3G کې د یو څه د انټرنیټ پکیج هم راغلل، خو د هغوی د سپید ډېر زیات کم و، سرعت یې ډېر کم و، کیفیت یې ډېر زیات خراب و. نو د دې لپاره چې په دغه د 3G د انټرنیټ سپید او د هغوی کوالټي ښه کړي، د 4G کې ځینې نوې ټکنالوژي چې هغه لکه هغې ته معرفي کړلې په همدغه 3G ده، تر څو کیفیت او سپید د انټرنیټ لوړ کړي. خو هماغه ټکنالوژي وه چې 3G وه، چې نوي تغییرات راوستل چې وکولی شي دغه سرعت لوړ کړي. اما 5G چې ده، دا بیا دلته بیا کاملا یو نوی بدلون په ټکنالوژي کې رامنځته شو. دا په دې معنی چې دغه د ټیلی کمیونیکیشن یا د مخابراتو انجینري یوازې له ټلیفون پورې مخکې محدوده وه، یوازې له ټلیفون پورې. د مثال په توګه تاسو یوازې انټرنیټ کولی شو په 4G کې استفاده کړئ، یا مو SMS لیږلی شو، یا مو هم ټلیفون کې خبرې کولی شو. 5G یو د موبایل څخه نور انډستریز ته هم لاړه ده. د مثال په توګه اګریکلچر ته، یا زراعت ته، یا دغه د فابریکو برخې ته، یا هغو نورو صنعت ته، یا د ترافیکي برخو ته، د ترافیک انجینري برخې ته، نورو برخو ته لاړه، طب برخې ته، تر څو په هغو ټکنالوژي په هغو نورو فیلډس کې په نورو برخو کې هم دوی تغییرات راولي. د بېلګې په توګه د 5G ټکنالوژي په وسیله باندې، یا د 6G ټکنالوژي په وسیله باندې، اوس یو څوک یو ډاکټر کولی شي په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې، هغه ډاکټر به په د مثال په توګه په جرمني کې ناست وي، خو هغه ډاکټر به کولی شي په کوزه پښتونخوا کې چې هغه هسپتال هم له انټرنټ 5G یا 6G سره وصل ده، هلته له دې ځای څخه د ماشین په وسیله یا د روبات په وسیله باندې په کوزه پښتونخوا کې هلته چا باندې سرجري وکړي. اما دا 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 نوي بدلونونه مخکې په 4G یا په 3G کې نه وو. دا په 5G اولنۍ نسل د ټکنالوژي ده چې دې ته لاره پرانستله، تر څو دغه د موبایل یا د ټیلی کمیونیکیشن انډستري یوازې له ټلیفون پورې محدوده نه وي، بلکې نور فیلډس ته،
نور صنعتونو ته هم غځېدلې ده. که د هوایی د ایویشن خبره کوو، که د انجینیرنګ خبره کوو، یا د نورو څنګه تاسو یې وویل،
اوس د مثال په توګه دغه یو تاسو شاید یاد اورېدونکو په دا اورېدلي چې یو ګاډی ده بغیر له موټر له ډرایور څخه هغه چلېږي. نو دغه ډرایورینګ د ډرایوینګ د دغه موټر مطلق اکثریت کارونه په دغه 5G او 6G د ټکنالوژۍ په وسیله باندې ترسره کیږي. هغه موټر له هیڅ کوم کیبل سره وصل نه ده، له وایرلس ده، بي سیم ده، اما له انټینا سره په کومه قسمه کې چې لګل شوی ده، هغوی سره هغه سره دا رابطه ټینګوي او سیګنالونه لیږي رالیږي. او بل دا چې موټر په خپل شاوخوا کې داسې سنسرونه انسټال کړي په دې خپل موټر کې چې د ټرافیک لایټس هغه پیږي چې اوس هلته د ما مخکې اوس د ټرافیک لایټس چې دغه سور ده، زه باید څه وکړم، شین ده، زه باید څه وکړم، زیړ ده، زه باید څه وکړم، شاوخوا خلک چې تر رواني خپل بریک نیسي. ځینې چارې خپل موټر په خپل د سنسرو په وسیله ترسره کوي، خو نورې مطلق اکثریت چارې د 5G د 6G په وسیله باندې ترسره کیږي.
دیک اسف یو پوښتنه که زه د یو عام د غپ هیڅ باندې که د اوریدونکو په اسمان زما یو ځین کې پوښتنه ده چې دا ټکنالوژي څنګه لکه د دینه استفاده کول یا دا جوړول په دې مصرف بیا څنګه دي، لکه څنګه په پرمختللي هېوادونه دي نو هغوی سپوږمکۍ یا سټلایټس لیږي، نو دا خو هم په اوس چې تاسو څنګه ویلي چې 6G هم چې دی هغه روان دی، نو د دې یو 5G معنی یو هیواد کې څومره مصرف او څومره دغه پی راځي په دې یو کسره معنی
اصلا نه خو دا ډېره سخت دی چې یو څوک دغه دقیق مقدار پیدا کړي. او زما په نظر باندې اصلا دغه پروسه د ټکنالوژي د اختراع کاملا فرق لري. مثال په کوم شهر تاسو وایي چې دلته یو بلډینګ جوړیږي دغه بلډینګ باندې 100 روپۍ راځي خو دقیقا ارقام معلوم دي ځکه یو انجینر جوړوي او یو ارګان جوړوي وایي چې 100 میلیونه 100 میلیونه ډالر مصرف لري کنه. د ټیکنالوژي د اختراع د ټیکنالوژي د رامنځته کول یو کس یا یو مملکت یا یو اورګنایزیشن نه کوي. دا د مثال په توګه یو برخه یو شرکت کوي بل برخه بل هیواد اختراع کوي بل برخه بل هیواد داسې یو په ډېره په داسې یو داسې ویشلې پروسه ده. یو ډېره متمرکزه پروسه نه ده چې یو څوک پوسي چې دا څومره مصرف پرې راغلی ده. او بل
که د مصرف علاوه د پروسې کوم خبره کوو نو دې کې بیا ټول چې کوم نړیوال کوم داغه دي د ټیکنالوژي چې کوم اداري دي نو هغوی سره یو ځای دا په ګډه کار کوي او که نه دا بیلابیل مشخص یا اداري دي صرف هغه صرف د دې لپاره دي
ته مشخص اداري نه ده. هر هیواد یا هر ارګان ځینې پروسې ځینې ټیکنالوژي دي چې هغوی یوازې په انفرادي توګه کار کوي خو ځینې پروژې دي ځینې اختراعګانې دي چې هغوی په مشترکه توګه کوي. او مرحله داسې ده اول مخکې له دې چې ټیکنالوژي رامنځته شي یو ضرورت د ټیکنالوژۍ باندې دوی نتیجې ته رسېږي چې دا یو څه ضرورت په سوسایټي کې شته ده موږ باید د دغو ضرورت د رفع لپاره یو ټیکنالوژي رامنځته کړو. د مثال په توګه مخکې تاسو مخکې یادونه وکړه په مرکه کې چې د انټرنیټ کیفیت او د انټرنیټ سرعت په 3G کې ښه نه و نو ټول نړیوالو یا ارګانونو یا ریسرچ سنټرونو چې په دغه برخه کې کار کوي هغوی د نتیجې ته ورسې چې سرعت او کیفیت د 3G ښه نه ده نو چې ښه نه ده اوس دغه څنګه موږ حل کولی شو. دا بیا فرضاً په 100-150 برخو باندې ویشل کېږي نو یو مملکت یا یو ارګان په یو برخه کار کوي بلې په بل برخه کار کوي کله چې دوی خپل ریزلټ چې ترلاسه کړل بیا دغه نتیجه دوی د خپل منځ کې شریکوي او دغه نتیجه نور ارګانونه لولي او دوی په دې باندې فکر کوي دوی په دې باندې غور کوي او دوی حتی کله کله دا ثابتوي هم دوباره چې دغه ریزلټ چې دوی خلکو ترلاسه کړی د ارګان ترلاسه کړی دا دقیق دي او صحیح دي سم دي که نه دي. کله چې ټولو ته د قناعت ورسول هغه وروسته بیا د دې سټنډرډونه جوړېږي په نړیواله سطحه چې هغه سټنډرډونه د نړیوالو د ملل متحد یوه اداره د آی ټي یو په نامه د انټرنیشنل ټیلی کمیونیکیشنز یونین د هغې ادارې د چتر لاندې دغه سټنډرډونه جوړېږي د اکثریت سټنډرډونه البته ټول نه نو کله چې دا سټنډرډونه تایید شول دغه نه وروسته به دغه سټنډرډونه غټو غټو شرکتونو ته ورکول کېږي. خپل دغه شرکتونه په دغه سټنډرډونو کې خپل نفوذ لري. بیا کله چې دا سټنډرډونه پبلش شول د خبر شول دا شرکتونه د مثال په توګه لکه ایرکسن لکه نوکیا لکه اپل لکه هواوی نو دا شرکتونه چې هغوی بیا دغه سټنډرډونو پر اساس خپلې وسیلې جوړوي. د مثال په توګه یو انتن جوړوي د مثال په توګه یو کیبل جوړوي د مثال په توګه یو کمپیوټر جوړوي
او لکه څنګه هغوی کله خپل د مرشتیا کې هم دا خبره کوي چې دا نوې موبایل یو اغره روان دی ورژن یا سټرا روان دی نو دي کې 5G چې دی هغه پکې شامل دی.
دقیق او ورسره هغه چې د سټنډرډونه چې خبره سول دوی خپل وسایل جوړ کړل هغه وسایل څخه مخکې دوی دا اعلانات کوي په ټیوی باندې په رادیو کې په سړکونو باندې بل بورډونو باندې چې دا زموږ ټیکنالوژي ده دا موبایل دا په دغه کې 5G 6G سپورټ کوي یا په نورو برخو کې د خپل اعلانات کې ورسره مخکې دوی ځکه دوی پوهیږي دوی ته دا پروسه معلومه ده چې راتلونکي 2 کال وروسته یو کال وروسته شپږ میاشتې وروسته دغه ټیکنالوژي راځي نو مخکې دوی اعلانات ورته کوي.
اسف دي پښتنه مې ډېره دي زه پوه شوم د دې هغه معنی په اوریدونکو هم په لږ په اسانه هغه معنی پوهیو چې اوس تاسو په خپل په 6G معنی کار کوئ نو کدا لکه اسانه هغه کې تاسو تشریح کی چې د دې څه تغیر ووي د 5G او د 6G.
اصلا د 5G او د 6G اومده تغیر ده چې په 5G کې ځینې موږ ته یوز کیږي ځینې قضیه ځینې ستونزې ځینې په ځینو انډستریانو کې دا د 5G ټکنالوژي هم دومره ښه کار نه کوي دومره پیاوړې نه ده. 6G اصلا ډیټا ډیزاین شوی چې هغه د 5G کومې نیمګړتیاوي یا د 5G په وسیله باندې د ځینو نورو صنعتي سنتی برخو که دی نه کارولو یا که دی کیفیت دی کمخت لامل دی دوی دی 5G ستونزا دی 5G اغا مشکلات رو حل کی دی بلگی پتوگا دی 6G نیوازی دا چه بزمکه که بچم خیرو که فضا تا هم دوی وایزی پا فضا که زینی یوز که زینی ستونزی دی تیغل تا هم دی 6G پوستیله بندی منگو کولی سو خدمات رو رانده کن دی بلگی پتوگا پا دا مارس دا مریخ تا چکالا دا کم مغزی دا کمی
پروژه چه دا و پروژه سیستم کال پوریه
یا په یو څومره ورسته په سپوږمۍ کې غواړي چې انټرنیټ فعال کړي دې په خاطر باندې چلته و دا خپل یو قضیه ده چې څنګه وکولی شي یا دې مثال په توګه په هوا کې ځینې تیارې دي اویشن کې چې هغوی د انټرنیټ لري خو ټولې نه لري هدف دا ده چې دا باید ټول انسانان او یا هغه وسایل چې انسانانو په هوا او په ځمکه او په اوبو کې نخلولی دی دی طولانی دی گتن پرای دی انسانیت دی خدمت پراغوی باید تو یو خو با کیفیت انترنت تلاس رسی و داری نو اصلا 6G دیل پر دیزان سوی چون نه دازی یوازی اگر 5G سوزی ور حال که بلکن نورو یوز کسی زیا نورو برخو که دوی انترنت تا یا دی اغاشیا و یو بل سره دی ارتباط دی درلودو لپاره استفاده سی
آصف دا پروگرام دا 5G هم دی او پختنه ډیر زیات دی ځکه دا ټکنالوژي یو داسي موضوع ده کنه چې دی خلک او اوریدونکو ټول ډیر زیاته دلچسپي اخلي خو دا پروگرام موږ سره د وخت هم ډیر لګ دی ک موږ خبره کوو نړۍ کې د پرمختللي هیوادونو تاسو خپل هم دا کار کوي 5G او 6G ته ورسیدل تاسو خپل سیمه ته څنګه ګوري ک موږ د افغانستان خبره کوو د پاکستان خبره کوو په دې ټکنالوژي او په دې په ځانګړي توګه په دې برخه کې څومره په کوم مقام ولاړ
زما پر نظر زمون دواړو هیوادونه خصوصا د پښتني سیمې موږ په بهرنیو ټکنالوژي باندې متکی یو یعنی په دواړو سیمو کې موږ وګورو ټوله ټکنالوژي چې موږ ترازی او موږ استفاده کوو هغه د پرمختللو هیوادونو جوړ کړی دي یعنې موږ د ټکنالوژي یوازې استفاده کوونکي یو نه تولید کوونکي یو خدا دا چې موږ په نور خلکو په نور هیوادونو او په نورو ټولنو
تکیه کوو په دې معنی
دا یو مسله ده او بل دا چې دغه تکیه هم دقیقا یوازې یوې مسلې باندې تیریږي هغه دا چې په دغه برخه کې باید تعلیم ته ډېر خاصه پام وسي خصوصا دغه ټکنالوژۍ تعلیم ته په ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې له پوهنتونونو څخه په اوچته نورو تحقیقي مرکزونو کې باید دې برخې ته پام وسي او که نوي مرکزونه تحقیقي نوي څانګې نوي مضامین په پوهنتونونو ښوونځیو کې داخل شي ترڅو پښتانه دغه برخې کې د تحصیل تحقیق او کار لپاره تشویق سي او هغوی کافي پوهه ترلاسه کړي نو دا انحصار موږ تر اوسه پورې په بهرنۍ ټکنالوژۍ باندې متکی یو او بله مسله که چیرې ووایې دغه اوسنۍ ځینې د مخابراتو خدمتونه سي په دغه هیوادونو په دواړو سیمو کې لکه وړاندې کېږي هغه د هغوی کیفیت هم زما په نظر باندې د نورو پرمختللو هیوادونو په پرتله یو څه ټیټ دي فکر کوم دا اوس هم په کوزه او برادواړو پښتونخواو کې تاسو وګورئ چې هلته اوس هم ځینو برخو کې 3G یعنی په ډېر
اوس هم دا مسله اکثر موږ په بېلابېلو خپرونو کې هم د مشال راډیو کې راپورونو کې د سیمې دا خلک اوس هم دا شکایتونه کوي آصف دا پروګرام بلکل دا پایشی بی دی و سنگ ما مخکم ویری پا آخره که تاسی دا خپل دا جون دا کار او دا غنه چه کم تجربون او غنه تیر شوی دا چلنجونو نه نو زوانانو لپارم سو پیغام دست تاسی غگ پا لارو بر او طول زینو که اولی دل کی گی نو دا غو لپارم سو پیغام بوی
سما پیغام داره چه باید خپل زن تا خپل هدف وطا کی وقت پا دست مسائلو چه آغا دوی تا هیچ مادی و معنوی گتنه لری زینه کی او هیڅ کله خپل همت له لاسه ورنکي
آصف حبیبی ډیره زیاته مننه چې تاسو دومره وخت وسلو او د مشال رادیو په دې پرونه او مرکه کې مو برخه واخیستله د ژوند د کار په اړه ډیر ګټور معلومات شریک ډیره زیاته مننه تاسو
کور ودان خیر اوسې تاسو ښه مننه ډیره مننه کور ودان
د مشال رادیو کډمنونکو په مشال مرکه کې تاسو د ځوان محمد آصف حبیبی چې په جرمنی کې لوړ زده کړې ترلاسه کړې دي او اوس هلته د جرمنی د ملي ادارې سره په آرټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي زرکتیا کې د سړنکار په توګه کار کوي داغي خبرې تاسو واوریدي. په همدې ځای د مشال مرکه رانغړو په بل خبرونه کې به د پښتنو د سیمې یو بل وتلي شخصیت راساس په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه